ستړي مشه قدر مند اوریدونکو شاهین بونیرې مو د مشال ریډیو په دی یو ساته خبری خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. باجوړ ایجنسی کې د وسلوالو طالبانو لخوا تر اوسه یو سل څلور سکولونه نړول شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خپل هندي سیال په بلنه د کرکټ د لوبې کتلو لپاره هند ته ځي. دا د دې سر تړلې نور راپورونه لرو. په پښتونخوا کې یوه بجه شوې ده. د بشیر ګواخ نه خبرونه وو.
لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې د دې میاشتې د ډرون بریدونو قربانانو ته د پیسو ورکولو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د خپل هندي سیال په بلنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ میچ د کتلو لپاره هند ته ځي. پی ای او وایي چې د افغان حکومت په غوښتنه د کابل اسلام آباد ترمنځ الوتنې زیاتې کړې دي. د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان هغه کسان ته د نغدو پیسو د ورکولو پریکړه کړې چې نږدې دوه هفته وړاندې په ډرون بریدونو کې د کورنۍ غړي وژل شوي وو. عمر دراز وزیر یې حال راکوي.
د شمالي وزیرستان ایجنسی اسسټنټ پولیټیکل افیسر اظهر خان د دفتر نه خپور شوی اعلامیه کې ویلي شوی دی چې 15 سلویخ وژل شو کسانو کورنیو ته به د یو مړی په سر باندې 3 لکه او د یو ژوبل کس په سر باندې 1 لک روپۍ ورکولی شي. دوی ویلي دي چې دغه پیسې د حکومت نه ملو شوی دي او چې کله هم د وژل شو کسانو کورنۍ د فاتح خواني نه اوزګاری شي نو دغه پیسې به ورکولی شي. د کال 2000 نه را په دې خوا په اول ځل باندې د بی پایلوټ الوتکو لخوا نخښوی کسانو ته د غرنګ معاوضه ورکولې شي.
پاکستان دغه خلک ولسی وګړي بللي خو امریکا تل ویلي چې په ډرون بریدونو کې یوازې اورپکی په نخښه کوي. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د خپل هندي سیال په بلنه د دوړو هیوادونو ترمنځ په هند کې د کرکټ د نړیوال کپ د سیمی فائنل د کتلو لپاره دغه هیواد ته ځي. له دې وړاندې د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د پاکستان له ولسمشر او لومړي وزیر څخه غوښتنه کړې وه چې د دې میچ د کتلو لپاره دې هلته ورشي او د نوموړي سره دې په شریکه د لوبه وګوري. د پاکستان او هند ترمنځ سیمی فائنل د هند د پنجاب ایالت د موهالی په ښار کې د مارچ په 1 د چهارشنبې یا شروع په ورځ کیدونکی دی. بلخواته د دې میچ لپاره سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي او د هندي رسنیو په وینا د پاکستاني لوبډلې د هوټل خواشا نږدې 1000 پولیس ګمارل شوي دي. پی ای ای وایي چې د افغان حکومت په غوښتنه د کابل اسلام آباد ترمنځ الوتنې زیاتې کړې دي. د پی ای ای مشر امجد خان دورانی چې په دې اړه د افغانستان د ترانسپورت له وزارت څخه د اجازې ترلاسه کولو لپاره کابل ته تللی وو په ژواک خبري ایجنسۍ ته ویلي چې پی ای ای تر اوسه له کابل څخه اسلام آباد ته په هفته کې 4 الوتنې درلودې چې 4 ورځې وروسته به په هفته کې 15 الوتنې وکړي. دا وخت پی ای ای له کابل څخه پېښور ته هم په اونۍ کې یوه الوتنه کوي. په افغانستان کې میش نړیوال 16 ځواکونه وایي چې په هلمند ولایت کې د دوی لخوا په هوایي برید کې د وژل شوو ولسی وګړو د مرګ په اړه به تحقیقات وکړي. له دې وړاندې د هلمند والي ګلاب منګل ویلي وو چې نړیوال ځواکونو د دې ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې 9 ولسی وګړي وژلي دي. د تاجکستان له هغه 1200 زده کوونکو څخه چې په بهرنیو دینی مدرسو کې زده کړې پریښي یوازې 60 ته د دې هیواد په پوهنتونونو کې داخلي ورکړل شوي. د دې هیواد د تعلیم وزارت د نړیوالو اړیکو مشر عبدالستار اودینایوف د ازادي اروپا ریډیو تاجک سرویس ته ویلي چې د ډیرو زده کوونکو لپاره د داخلو نه ورکول له دې امله شوي چې دوی په بهر کې د خپلو زده کړو کوم لیکلی ثبوت نه لري. له بهرنیو هیوادونو څخه د دینی زده کړو تاجک زده کوونکي د تیر کال د اګست په میاشت کې خپل هیواد ته له هغه وروسته ستنېدل پیل شول کله چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمانوف وویل چې دوی په بهر کې اکثره د بنسټپالو لاسته لویږي. په لیبیا کې د اتحادي ځواکونو د بمباریو په مرسته د دې هیواد د حکومت ضد وسلوالو د صدر معمر قذافي له ځواکونو څخه ځینې هغه سیمې بیرته نیولي چې پخوا یې له لاسه ورکړې وي. د رپورټونو تر مخه قذافي ضد وسلوالو د اجدابیا او بریګا ښارونه نیولی دي. دا خبرونه په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د روس یو پوځي جنرال ویلي چې په لیبیا د غربي هیوادونو هوایي بریدونه ناکامه شوي دي او زیاته کړې چې کېدای شي د صدر معمر قذافي د لرې کولو لپاره د ځمکنیو عملیاتو ضرورت پیښ شي. د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح وایي چې حکومت یې غوښتلی دی نوموړي د خپل مخالفینو غوښتنه رد کړې چې د نوموړي له واکه لرې کېدل یې غوښتل. بلخوا د سایر یا په لاتی کا خار کې د حکومت ضد مظاهرو په دوران کې دوه کسان وژل شوي دي. او د کرکټ په 500 ورځ نړیوال کپ کې سریلانکا د انګلند ټیم ته په ماته ورکول سره د دې لوبو نیمه پایلوبي یا سیمی فائنل ته وته. اوس به د انګلند سره د دې میشتې په 29 نیټه د سه شنبه یا نهې په ورځ مقابله کوي. دوهم سیمی فائنل د هند او پاکستان د لوبډلو ترمنځ د دې میشتې په 30 نیټه د چهارشنبه یا شروع په ورځ کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نورې د قدرمن اوریدونکو پر روان خبرونه کې مو تاسو لپاره دا راپور نه راوړی دي. باجوړ ایجنسی کې د وسلوالو طالبانو لخوا تر اوسه یو سل څلور سکولونه نړول شوي دي. د دې سیمې یو کس د دغه سکولونو په اړه وایي په سوات کې د جشن سوات په نامه یو میله جوړ شوې ده. د سوات یو اوسیدونکي د دې میلې د اهمیت په اړه صدا سي فکر لري.
ماشومان اگے خرسی سو بگ دین داسی خرسی سو بگ لوکل پروٹ خرسی نو دا ټوله پیدا چې راځي د اقتصادي ترقی ده.
د پېښور پوهنتون افغانز د کونکو خپل کلنې غونډه کړې او خپل ستونزې د چارواکو په وړاندې خي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر د دې غوښتنو ته صدا سي جواب ویل دي.
سومرم کې دي شنو مطلب چې زمون په ستې نوم به حل کو که زمون سره نه خپنی غو به حل کو که مرکز سره مرکز سره وره خبره کو.
او د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خپل هندي سیال په بلنه د کرکټ د لوبي کترو لپاره هندستان ته ځي. دا او د دې سره تړلي د قبایلی سیمو پښتونخوا افغانستان او نړۍ نه نور راپورونه هم لرو. تر پای پورې زموږ سره اوسه. راځو زمونږه لومبي راپور ته. کورمکی د امنیت وضع یو ځل بیا په خرابېدو د دغلته د جرګي نروستو دا ژمنه شوې وه چې په سورلو په ګاډو باندې به بریدونه نه کیږي او خلک به په امن او قراري سره ژوند تیروي. چې د کومو خلکو تاوانونه شوي دي هغې ته به د حکومت لخوا معاوضه هم ورکول کیږي. خو دغلته د تشدد په تازه پیښو کې شپږ نور کسان وژل شوي دي. طارق اورکزی په اړه تفصیل راکوي.
د کورم ایجنسی په مختلفو پیښو کې شپږ کسان مړه او دوه زخمیان شوي دي. په دې حقله انتظامی چارواکي پولیټیکل محرر میر رحمان مشال لډیو ته وویل چې په کورم ایجنسی کې دوه پیښې رامنځته شوي دي. سپکې تیره شپه د کوزی کورم ایجنسی په متخوزو سیمه کې نامعلومو کسانو لخوا دوه چوکیدارانو د وژل کېدو وروسته نن سهار په شهیدانو ډنډ سیمه کې نامعلومو کسانو د سولو په گاډو برید وکړو. سپکې یوې ښځې په شمول څلور کسان مړه او دوه زخمیان شوي دي. ویل کیږي چې د سوالیو گاډو باندې د برید کولو په پیښه کې مړو او زخمیان شو خلکو تعلق د افغانستان د خوست سیمې سره وو. په دې پیښه کې زخمی شوي کس سره موږ چې کله خبرې وکړې نو وی ویل چې بګن سیمې ته د راتلو په وخت د توري قوم نه تعلق لرونکو خلکو د کوزی کورم ایجنسی په شهیدانو ډنډ سیمه کې په موږ باندې د ورکوټو او غټو وسلو سره برید وکړو. زخمی شوی کس لخوا د دغه داوې نه پس مونږ چې کله د انجمنی حسینیا ملک منصب علی سره خبرې وکړې نو دغه پیښې د کولو نه انکار وکړو او وی ویل چې دغه خبرې مونږ په سختو ټکو مزاحمت کوو ځکه چې توري قوم خلک د داسې قسمه پیښو هم ښکار شوي دي.
دا کول توری کوم بالکل سارا کړه نه دی. توری کوم دې شي مزامات کوي موږ راځو خپل وشوي دي لکه اوس انګو کې وشولا او پکوټکې کې وشولا
بلخوا د پیښې وروسته پولیټیکل انتظامی سیکورټي صورتحال کابو ساتلو دپاره کوششونه تیز کړي دي او په سیمه کې ځای پر ځای د خلکو تلاشیانې اخستل شروع کړي دي. طارق قرقزه، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
مشال رادیو ستاسو د زړونو غږ.
او سرزو نظر اچو د باجوړ قبایلی سیمه په صورتحال باندې، چرته چې د وسلوالو طالبانو لخوا تر اوسه یو سل سلور سکولونه نړول شوی دي، چې په نتیجه کې په زرګونو زده کوونکي د زده کړو د سهولت نه محروم دي. په دغه اړه اورو د شانواز ترکزی راپور.
باجوړ د پاکستان د قبایلی سیمې په قطب پرته اولنۍ قبایلی ایجنسی ده، کومه چې په پاکستان کې د دیر او محمد ایجنسی او پر افغانستان کې د ډیورنډ پر کرخه د کونړ ولایت سره لګیدلې ده. څو کال وړاندې پر دې سیمه کې د وسلوالو طالبانو د تحریک وروستو تعلیمي ادارې ړنګول شروع شول او د باجوړ ایجنسی اولنۍ هدف پکې د ماموندو او د خار اسکولونه وو. تر دې دمه د باجوړ یو سل او سلور تعلیمي ادارې په مکمله یا په نیمایي توګه ړنګولې شوې دي. د دغه ادارو د ړنګولو وروسته پر باجوړ ایجنسی کې د تعلیم صورتحال څه ده؟ یو ځای اوسیدونکو او په بتایي علیزی باجوړ ایجنسی کې د سکول استاد محمد شعیب مشال ریډیو ته وویل،
کمو علاقوں کی حالات ڈیر زیادہ خراب ہوئے کہ براہ راست کروایا نہیں شروع ہوئی نو ال تو تقریباً ٹور اسکول نہ لکڑ ڈیر زیادہ سوخت پورے لگے شروع ہو رو رو حالات سرو رو بحال کی گی نو بیر تا تعلیمی رو شو شدا کا بیر تلک رو رو کی گی اور استور رہا او بل دی خلق ہوم دی گانے چدا زمن پا علاقوں کی دا سم کی دی شی دا صرف او صرف دا تعلیم کمی دی ٹول خلق سے احساس شو دی زی ان شاء اللہ حکومت لگا مخلصانہ کوشش نہ وکلا زوم ان شاء اللہ بیر تبل کڑی زر دا حالات اللہ تعالی دا کی دا خطر تو کوئی
او دا سکول یو طالب علم چې د نهم جماعت امتحان شروع دی ارشاد خان نومیږي او هغه وایي چې کله اسکولونه لنګول شروع شو ډیرو ماشومانو اسکولونه پرېخول.
بس خړی دې مونږ دې شه مرګ دې اسکولونه وران شي وي ډیر پری دې سیم دې کسان دي دا مالی حالات خراب شي.
د باجوړ ایجنسی یو بل وګړی قادر خان سیال چې خپل بچی هم سبق وای او په باجوړ ایجنسی خار کې خپل روزګار هم دی، مشال ریو ته وویل،
الفلا پبلک سکول ورته وای دی پاٹک کړي داسې ماشومان پکې چې هغه قسم خوړ چې موږ په دوه غنټو کې د الفلا پبلک سکول تر را شو د مامون دی والا کې نه داږي وجه دا چې دلته هغه سکیورټي نظام داسې دی چې ډېر زیات تلاشي نه دی ماشومان نشي کولای شي د خپل کورونو سره نږدې کوم سکولونه چې دی هغه وران شوې دي او لر سکولونو ته ناغي چې په دوه غنټې کې یو ماشوم کول تر شي نو دا لکه ډېر ګران او ډېر مشکل دی چې هغه خپل تعلیم حاصل کړي.
انور نگار هم د باجوړ ایجنسی خار سره نګدو اوسېږي او وای چې د لنګو شوو ادارو پر ځای د خیمو اسکولونه هم ډیر کم جوړ شوی دي.
او نه صرف کې د باجوړ د تعلیمي نظام بلکې د استادانو حاضری او د ماشومانو د باجوړ نه ډیسپلیس کېدل د دې نه خپل تر تهجرت کول دا غي په جرم ډیر زیاتې مسلې را پیدا شوې دي. نه صرف چې دا چې د تعلیمي ریشو کم شوی دا بلکې په معیار باندې ډیر غلط اثر پرېوتې دي. خیمو سکولونه چې دي نو هغه ډیر زیات داسې جوړ دي چې د نش برابر دي او کم داسې اکثر ځینو کې چې سکولونه ړنګېدلې دي دا غي د پاره متبادل بندوبست نه
شوی. انورزاده ګولیار هم د باجوړ ایجنسی اوسیدونکو دی او هغه وای چې د خرابو ورځو په دوران ولز ډیر پیارا کې وو.
شپږ کال وړاندې د نن نه د هغه مخکې په باجوړ کې تعلیم ډیر په عروج کې وو، خو حالات د سیراله چې سکولونه ورانېدل نار سړی په زړه کې دایې روا چې کو زه دا بچی سکول ته ولېږم سکول کې خدا نه خواسته هلته مخکې نه بمخ دغه یو چای خو د سکول وران شي نو ما بچی په کلال نه شي زمونږ ته په نقصان نه رسېږي. دې وجه نه به تعلیمي دغه ډیر کم شو خلکو به بچی سکول ته نه لېږه په خور کې ته په خپل باندې سبق وا لکه کم خلکو به چې سکول شو کاو چې زمونږ په دې علاقه کې سکول جوړ شي کنه دا غي سکول ورانېدل چې کله شروع شو نو هر سره په خپل سکول باندې تنگ را لږه دا اوس مونږ ردی چې کیداری شروع کو په مونږ خپل ځان ساتي ګور سکول چې کیداری شروع کو.
خود اولس اوستمه پیدا شوه دا چې باجوړ کې اوس امنیت راغله ده. حکومت ته د ټولو وړاندو پر تعلیمي ادارو زور ورکړي چې تعلیم بیا بحال شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، باجوړ ایجنسی.
شنواز ترکزیو د باجوړ نه د غلط تعلیمي صورتحال پاړه معلومات راکول او سرازو د کرکټ نړیوال کپ پاړه باندې او راپور تھا. د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ د پاکستان ولسمشر اسف علی زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ته د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ د لوبي د کترو لپاره د هند د سفر بلنه ورکړې ده چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی منلې او هند ته د تللو پریکړه کړې ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله پراپور کې.
صدارتی ترجمان فرت الله بابر ترمخه تیر شپه وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د صدر آصف علی زرداری سره لیده کاته وکړل چې پکې ملکی سیاسي صورتحال د وزیر اعظم ازبکستان دوره او د هند وزیر اعظم لخوا را لګل شوی بلنې خبرې اترې وشوې. دوه لوړپوړو ترمنځ کې دونکو ملاقات کې فیصله وکړل شو چې وزیر اعظم گیلانی به هند تزي چرته چې به هغوی په 13 مارچ موهالی کې د پاکستان او هند ترمنځ لوبیدونکو سیمی فائنل میچ ګوري. کال 2008 ممبئی بریتون وروستو د دوانو ملکونو ترمنځ هند پزمکا داړو به میچ دی. د میچ غټلو لپاره کيو طرف ته د هند په ټیم ډیر زیات فشار دی، نو بل خوا پاکستان ټیم هم د دباو ښکار دی او خصوصا د وزیر اعظم د تللو وروستو په ټیم باندې میچ غټلو لپاره څومره فشار وی. د پاکستان کرکټ ټیم په خوانه لوبغاړي وجاهت الله واسطي وایي پاکستان او هند ترمنځ د ممبئی حملو وروستو د خبرو اترو کوم سلسله چې ودرېدلې وا، آیا د وزیر اعظم دا دوره به دغه مذاکرات دوباره شروع کولو کې څومره ګټور وګرځي؟ د سیاسي چارو کارپو سجاد نصیر وایي
کرکټ ڈپلومیسی دا پاکستان او ہندوستان تعلقات خکولو کې دوه وار مخکې هم استعمال شوی دا، او دا هغه وختونه چې کله د دوه ملکونو تعلقات ډیر خراب وو. کال 2008 کې د ممبئی بریدون وروستو دوه ملکونو ترمنځ خبرو اترو سلسله ودرېدلې وه، او پاکستان ډیر کوششونه کول چې دا سلسله دوباره شروع کړي. دوه نیم کال تیرېدو وروستو د هند لخوا دا دعوتنامه را لېږل ډیر د خوشحالۍ خبره ده، او د دې به دا فائدہ وشي چې د میچ نه مخکې د دوه ملکونو د داخله سکرتارانو په کچ کې دونکو مذاکرات با دوانا مشران لگ نور مخ کی بوزی، او داسی او ماحول بجوڑ شی چراتون کی کی دون کی مذاکرات با پخا ڈول اوشی. بل دا چی دتین دا امید ساتل چی ٹول شکڑے با حواری شی نو دا ممکن ندا.
یادونی والدا چی کال 1948 کے دہاغ وقت صدر جنرل زیاول حق او کال 2015 کے پرویز مشرف ہم ہند تتللیو چرتا چی ہوئی دا پاکستان او ہند ترمینزا لوبی دون کی میچونا کتلیو. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا باختر ستوری
اونیزا کلتوری او ادبی خپرونه
په دې خپرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري. د باختر ستوري
او سی راپور د سیلانی سیمه سواد پاړه باندې. په سواد کې د ګرمۍ دره تک سره سم د سواد د جشن په نامه یو میله جوړه شوې ده. د میلې جوړونکي داوه کوي چې د دې مخه دا ده چې د سواد خلکو او د غلط راتلونکو سیلانیانو ته د ساتیري زمينه برابر کړي. نور تفصیل د منګورینا نیاز احمد خان راکړي.
سوات منګور کې د ګرمۍ راتلو سره د جشن سوات په نوم د میلو شروع کې دوه تابیا وکړه شو. دغه میله چې د منګورې او سیدو شرف لوبو لوی میدان ګراسي ګراوند کې جوړه کړې شوې ده، مقصد یې زی خلکو او د بهر نه راغلي سیلګرو ته صحتمند تفریح ورکول دي. د دې میلو باقاعده پرانسته د ضلع سوات مشر ډي سي او کامران رحمان وکړه. په دغه موقع نوموړي وویل چې د دې میلو لوی مقصد ولس ته تفریح ورکول دي. په دغه اړه نوموړي وویل
یو انٹرٹینمنٹ والے سره دا میله ده، او دلته د لایټینګ د پاره موږ د شپې د پاره پکې وینا کړې ده. دې کې ډیفرنٹ سرکسز پکې وي، ډیفرنٹ سٹالز پکې وي چې کوم کې عوام الناس پر راځي. د دې ځای د خلک چې کوم ملیټنسی هیټ شوی دي او د سیلاب د والے سره وته نقصانونه شوی دي، خلکو د پاره یو داسې موقع ورکول شو کوم کې چې دې چې کوم زمونږ ورستو د خبرې شوی دي چې دا غینه لا پام ته بدل وویل شي.
نو موړي ور کچره د میلو کې د خلکو ګډون زیات او د مقرره نیټې نه بعد دا سیوا غزول شي او عامو خلکو تحفظ ورکول لپاره پوره پوره ګامونه پورته کړی شوي دي
او کوشش بدای چې د خلکو ریسپانس خي دا بیا کنټینیو کوي ډیر وخت لپاره. سکیورټي والے سره خو الحمدلله زمونږه لیوی شترا سره پولیس را سره دي, پاکستان آرمی ان ایډ اف سیول پاور را سره دي. نو چکم سکیورټي چکم د خلک غواړي خامخابوت ورکو.
ضلع مشر کامران رحمان زیاته کړه چې سوات کې امن دی, د مل ټولو برخو خلقو ته دې میلو راتلو لپاره بلنه ده.
الحمدلله دلته کې اوس امن راغلی دی او د سوات د معاش بنیاد دغه سیلګری او سیلانی خلق دی. نو هغې ته به زما پیلي چې بی تاسو اوس ډېر وخته مخه کړه او دا مکه سوات دی چې کوم نن نسل پنځه کاله اول.
په دغه موقع سوات هوټل اسوسییشن صدر زاید خان وویل چې دا میله به د سیمې اقتصاد لپاره لویه ګټوره ثابته شي او دغه رنګه پروګرامونه سیمه کې ضروری دي.
خلک راځي نه هغه دلته کې تجارت له نه راځي خو دلته کې پیسې پرې دي. دغه پیسې د پرېښودو سره د رشکینه والے د پارشینه والے د مزدور د دیاړي مار د هر چا پای کې سره سي پای کې خلک ماشومان اگي خرڅي څوک پکې دنداسي خرڅي څوک پکې لوکل پروټ خرڅي. نو دا ټوله پیدا چې راځي دا یو اقتصادي ترقی ده چې د سیاحت چې د سواد د ټولو لویه ذریعہ ده آمدن ده. نو دا یو لویه ذریعہ ده د سواد چې دلته ټوریزم پالي دلته کې میلمانه راځي او دا داغو لپاره یو ښه پیغام به ورکوي دا میله چې هغوی راشي او دلته کې د دې آزاد ژوند نه د پرسکون ژوند نه د دې میلمه دوست خلکو سره هغه خپل وخت تیر کړي. نو دا به د دې سواد د ترقۍ لپاره یو لوی ذریعہ جوړیږي.
دغه میلې ته یو مقامي اوسیدونکی سلیم خان هم راغلی او چې پرې د خوشحالۍ څرګندونې وکړي.
دې ډېر زیات خوشاله ما ز ډېر زیات د صوبایي او د ضلع حکومت او د سرکس تنظیمي ډېر زیات مشکوري مې دې موږ ته یو موقع راکړه د خپل ماشومان چې دې دغه تزګه چې ماشومان پر اوس کل زمانه ډېر زیات ډیماندونه کړو چې هر سرکس چې دې ته ما بوزا د دین علاوه د لګي چې نور کم د تفریح د پارک کم دغه چې دې منځري یو سو بل سو مختلف دغه خپل ماشومان باغې ته بوزم.
د سوات منګوري خار پمیاس کې جوړ کړې شوی دغه میلې کې بعد د بهر څخه راغلي هنرمندان سرکس موټر سایکل کرتبونه چړیاګر او د ضرورت شیانو اغستو لپاره سټالونه لګوي او دغه میلې به دوه میاشتو پورې جاری وي. نیاز احمد خان, مشال ریډیو, سوات.
او سیو راپور د هغه از د کوونکو پاړه باندې چې د افغانستان ناراضي او د پیښور پوهنتون کې زده کړې کوي. د زده کوونکو پیښور پوهنتون کې وټولنه هم جوړ کړې ده چې وخت په وخت د خپل ستونزو او نورو چارو لپاره غونډې کوي. د دې ټولنې خپل کلنې غونډه کړې چې پترس کې خپل بریاوي او ستونزې د چارواکو په وړاندې سرګندې کړې دي. دې غونډې ته افغان کونسل د پېښور پوهنتون وایس چانسلر او د خیبر پښتونخوا د اطلاعات او کلتور وزیر هم رابللی شوی. باز محمد عابد په دغه اړه رپورټ راکړي.
د پېښور په یو مقامي هوټل کې د خیبر پښتونخوا د افغان محصلینو ټولنې د کلنې غونډې په ترڅ کې خپلې بریاوي او ستونزې د چارواکو په وړاندې په ګوته کړې. دې غونډې ته افغان کونسل د پېښور پوهنتون وایس چانسلر او د خیبر پښتونخوا د اطلاعات او کلتور وزیر هم وربلل شوی وو. د خیبر پښتونخوا د افغان محصلینو د ټولنې مشر محمد عاشر د سکالرشپونو د زیاتوالي ترڅنګ پېښور پوهنتون کې افغان محصلینو ته د لیلیا یا هاستل غوښتون کې شو.
مشکل موږ ته د اګریکلچر داسې پاغې کې تیر کلینې الکان چې کوم آی بی ایم ایس کې دي هغوی نه ډېر زیاتې پیسې اخلي. کوم الکان چې راځي هغوی په ریفیوجی سیټونه راځي او ریفیوجی سیټونه چې دي هغه ایز ا لوکل سیټ کنسیډر کې په کار چې هغوی نه چې کوم پاکستانیان نه فیس اخلي هغه د افغانان نه اخلي. افغانان چې کله ورځي لیلیا ته نو هغه وخت کې دوی وته چې تاسو لکه بار ملکي نو تاسو ته موږ د عام لیلیا نو ته ځکه چې دوی او د موږ یو مشکل د موږ غاړوان چارواکي هغه دم د هله ده چې موږ دا مشکل حل.
په پېښور کې افغان کونسل محمد سالی شیرزیه وایي چې د پاکستان چارواکو سره وخت په وخت د افغان محصلینو ستونزې شریکې کړي او هغوی ډاډ ورکړي چې ستونزو ته به د حل لار لټوي.
دغه د دې مشکلات موږ وخت په وخت پاکستانی مقامات ته رسولي یا ته د های اډوکیشن سره موږ خبرې کړي. اوس په یو تعداد محصلین دي چې سکالرشپ راغلي او که تر اوسه هغوی ته یعنی استل نه دي ورکړل شوي هغوی ته د مصارف چې د پاکستان دولت د خوانه دوی سره کومک یې هغه هم تر اوسه دوی ته نه دي ورکړل شوي چې امیدوار چې دا سونه
د پېښور پوهنتون مشر عظمت حیات د محصلینو د هاستلونو د ستونزې په حق له صدارنګي وویل.
دا زمونږ فرض دی چې د افغانانو دا بچی ښه تربیه کړو. دا زمونږ بچی دی او موږ یو خلک یو. دا تعلیم چې تاسو دلته کوئ دا دا یوازې د افغانستان په ګټه نه دی، دا د پاکستان په ګټه دی، دا د لیکټور خطې په ګټه دی. نو دا راځي دا ستلو مشکل شته. تاسو د حکومت په سطح د دوی نه یو ډیمانډ وکړئ چیرې مونږ ته بیا لاسټل جوړ کړي. مونږ به یو دوه اسټلې جوړې کړو، ځمکه شته، مونږ ته ریتش حکومت اشاره وکړي. یو به میرویس بابا کو، بل به احمدشاه بابا.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات او کلتور وزیر میا افتخار حسین په خپلو خبرو کې محصلینو ته ډاډ ورکړ چې ستونزو ته به د حل لاره ګوري.
لازمي خبره ده چې مسایل شته. دوی چې کوم ذکر وکړو، ما ورسره دا خبره په دې بنیاد وکړه چې که ستاسو د اسټل مسلې کړي، داخلو مسلې، ډېرې مسلې نورې چې هغه د دوی سره تړلي، چې څومره هم کېدی شي، نو مطلب چې زموږ په سطح نو به حل کړو. که د وایس چانسلر سره یو خبرې تعلق هغې سره به حل کړو، که زموږ سره نیغ په نیغ به حل کړو، که مرکز سره مرکز سره وره خبره کړو.
پاتې دي نوي چې په پېښور پوهنتون کې تر 4500 پورې افغان محصلین په بیلابیلو پوهنځیو کې په زده کړه بوخت دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوي خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه، کیسې او د پېښو حال راو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
اوس نظر اچو قدرمند اوریدونکو، په عالمي چارو باندې په لیبیا کې د معمر قذافي د ځواکونو پر ضد د جګړې لسم ورځ ده. امریکایي ولسمشر بارک اوباما امریکایي ولس ته د ریډیو له لارې په خپله اوونیزه وینا کې ویلي چې په فوزي هدف کې بریالي یو او د معمر قذافي له ځواکونو څخه د زرګونو خلکو ژوند ژغورل شوی دی. د ولسمشر اوباما د دې وینا په اړه پام وکړئ، زموږ د همکار ګلیاز دی راپورته.
د امریکای ولسمشر باراک اوباما قام ته خپلې ونیزي ریډیوي وینا کې ویلي دي چې د لیبیا مشن صفا با مقصد او محدود دي چې په زرګونو خلکو ژوند پکې بچ کړی شوی دی. اوباما دا فوزي مشن د ملګرو ملتونو د قرارداد پلي کول ګرځولې دي.
We're succeeding in our mission. We've taken out Libya's air defenses. Gaddafi's forces are no longer advancing across Libya.
موږ په خپل مخه کې بریالي یو. موږ د لیبیا هوایي قوت لمنځه وړلې. د قذافي ځواکونه وس لیبیا څخه مخ کې نشي تللی. زایونه لکه بنغازي چې ولکه نفوس لري او د قذافي ګواخ لاندې دي، د دوی ځواکونه په شاتللو مجبور کړی دي. تیروتنې مونږ دي کړي ځکه چې موږ پر وخت او چټک عملیات پیل کړی. دولسي وګړو لو وژنې مو ډډه کړی ده او معصوم سړي، ښځې او ماشومان مو بچ کړی دي.
Men, women and children have been saved.
اوباما وینا په داسې مهال کړی دا چې امریکا کې له مشرانو، سیاستدانانو او قانون جوړونکو لخوا نیوکې شوی وي چې د فوزي مشن په اړه دوی سره سلا نه ده شوی او نه هم امریکایي مداخلت په اړه ښکار خبر شوی و. اوباما په خپل وینا کې د لیبیا فوزي مشن په اړه جوازونه وړاندې کړل.
The United States should not and cannot intervene every time there's a crisis somewhere in the world.
متحده ایالات د نړۍ د هغه ځایونو کې چې جنجال وي باید هر وخت مداخله ونه کړي. خو زه په دې باور یم چې کله معصوم یا بیګنا خلک سورول کیږي او د قذافي په شان خلک د وینې تویولو د سیمې لپاره خطر وي او نړیواله ټولنه رايوځي وي چې زرګونه خلکو ژوند دې بچ کړل شي، نو بیا زموږ قامي ګټه کې دا خبره ده چې د دې مخه ونیسو. دا زموږ ذمہواري جوړیږي.
لیبیا کې د قذافي ځواکونو پر ضد عملیات او د نه الوت سیمې قرارداد پلي کولو واک ناټو تر لاسه کړی دی. د امریکای ولسمشر به را روانه اونۍ په دې خبره زور راوړي چې ناټو خپل رول زیات کړي. اوباما په خپل وینا کې په دې خبره ټینګار وکړو چې امریکا به لیبیا ته خپل ځمکني ځواکونه نه لیږي.
Our military has provided unique capabilities at the beginning, but this is now a broad international effort.
زموږ ځواکونو په شروع کې له خپلو صلاحیتونو یا وړتیاو له کبله ښه تیګه کېښوده، خو اوس دا نړیوالې هلې ځلې دي. موږ او زموږ ملګري او حلیف هیوادونه د نه الوت سیمې د پریکړه لیک پلي کولو کې بوخت دي او د سمندر د لارې وسلو بندیز هم دی. مهم عرب هیوادونه لکه قطر او متحده عرب امارات لکه څنګه چې دی ونې سلا شوي ول، د الوتکو ژمنه یې کړې ده. د عملیاتو ذمهواري مو د امریکا نه ناټو او ملګرو هیوادونو ته انتقال کړي یا سپار لیدا. نړیوال ټولنه ته هم په ګډه دغه کار کول پکار دي.
Responsibility for this operation is being transferred from the United States to our NATO allies and partners. This is how the international community should work.
اوباما په قذافي یو وار بیا د ولسی وګړو وژنې نه د ډډه کولو ټینګار وکړو او ویل چې بشري مرستو ته اجازه ورکړي چې کوم خلک دې ته اړتیا لري. اوباما زیاته کړه چې قذافی په ولس کې خپل باور له لاسه ورکړی دی. اوباما په خپل وینا کې نیخ په نیخه د قذافی د خپلې څوکۍ څخه د لرې کولو خبره ونه کړه، چې د سپینې ماڼۍ په وینا دا د فوزي مشن برخه نه ده.
د ګلیاز راپورم اورېده. قدرمند اوریدونکو، پښتونخوا کې یوه نیمه بجه شوې ده، راځئ چې د بشیر ګواښ نه د دې وخت مهم خبرونه واورو.
په کورم ایجنسی کې په بیلابیلو پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې د دې میاشتې په 18 نیټه شوي د ډرون بریدونو قربانانو ته د پیسو ورکولو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د خپل هندي سیال په بلنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ میچ د کتلو لپاره هند ته ځي. پی ای وای چې د افغان حکومت په غوښتنې د کابل اسلام آباد ترمنځ الوتنې زیاتې کړې دي، او په لیبیا کې د حکومت ضد وسلوالو د صدر مومر قذافی له ځواکونو څخه ځینې هغه سیمې بیرته نیولې چې له لاسه یې ورکړې وي.
خبرونه مو د بشیر ګواښ نه اورېده. اوس وخت شوی دی زمونږ د ادبي او کلتوري خبرونې د باختر ستوري. دا خبرونه کې زما همکار بشیر ګواښ تاسو ته د پښتونخوا قبایلي سیمو افغانستان نه د ادبي او کلتوري هلو ځلو په اړه باندې راپورونه راوړي. نو راځئ چې وورو د باختر ستوري.
د باختر ستوري
کلتوري ادبی خبرونه.
د مشال ریډیو د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خبرونې مینوالو، د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه قبول کړئ. په نننې خبرونه کې درته د هنرمندانو خپل فن ته شاکول او مذهب ته ډیر پام اړولو په اړه یو ریپورت او مرکه لرو. د پښتو مجلو د اوسنی حالت په اړه درته ریپورت اورو. اوریدونکو، په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان په ګډون د سیمې ځینې هنرمندانو سندرې ویل پریښي، په ډرامو کې یې کار کول بند کړی او خپل نورو هنري کارونو ته یې شا کړې ده. ډیرو یې په مذهبي چارو کې ډیره زیاته ونډه اخیستی او اوس یوازې همدونه او ناتونه وایي. په دې اړه درته مجید بابر د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې یو رپورت دراوروي.
په اسلامي نړۍ کې یو شمیر سندرغاړي پرورو خپل هنر ته خدای پامانی زکوای چې د اسلام پاکه او رښتونی بڼه خپل کړی. دغه سي هنري بدلونونو اوس یو بحث ګرم کړی دی چې د موسیقي او اسلام ترمنځ د رښتې پاړه پر خبري کیږي. په تیزی سره دغه خوریدونکو مذهب یعنی اسلام د موسیقي پاړه کوم خو روان دی. د تاجکستان دیرش کلن سندرغاړي مهربان روشان چاچی دا سندرا ویلی دا چې ته زمای ته زمای چکلا روشان نور عقیدتمند مسلمان شو، نو د خپلو سندرو ویلو طریقه یې بدل کړه، سازونه یې تریخوا کړل او اوس یې ناتونه شروع کړی دي.
ما رفتیم باغی جنت محمد نبینا فی قیامت شفینا بدیدنی محمد محمد نبینا فی قیامت شفینا ما مصطفی نک.
د موسیقۍ د پرمختګ لپاره د کارکونکو یوې ادارې فری میوز پروگرام منیجر اولی ریچو وای چی
کموجه پنړیواله کچ وګورو، نو زه دا ویل غواړم چې دا سی ډیره پیوړی د موسیقارانو ډلې دي چې هغه دا نظر لري او وایي چې د اسلام او موسیقي ترمنځ هیڅ ستونزه نشته، او ځینې داسې خلک هم شته چې هغه هغه خلکو ته چې د موسیقي پر ضد دي د انتها پسند او توندلارو په نوم یادوي، او ځینې خو پکښې داسې هم شته چې هغه غواړي چې موسیقي مکمله بنده پکار ده. خو تر ټولو لوی ستونزه او ناپوهي دا ده چې په قران کې په دې لړ کې په خاص توګه هیڅ نه دی ویل شوی.
biggest misunderstandings is that the Quran should say anything specifically about music. It doesn't.
پنړی کی گنشمیر روشن فکرا مسلمانان د موسیقي یو شمیر بنی خوخوی لکه هغه موسیقي چې د اسلامي روایتو دایره کې دننوي او ځینی اسلامي کارپوهان خدا هم وایي چې د موسیقي او ریدو تعلق نیت سره ده. دا سی کارپوهان هغه موسیقي خوخوی چې انساني جذبات نه راپاروي او دا سی روشن فکرا اسلامي کارپوهان د هغه جدیدی موسیقي په ضد هم دي چې خزینه سندرغاړي وایي او ګډاګانې ورسره کوي. خو اسلام د صوفي موسیقي او ورسره تړلي د بیلابیلو رقصونو یو غنی تاریخ هم لري. مهربان روشن په هغه سندرغاړو کې یو دی چې اسلام کې تر انتها تر حدا دلچسپي نه پسې خپل هنر د لاسه ورکړی دی. روشن وایي چې هغه د ډول او سرنا او سازونو سره په ګډه هغه وخت سندرې ویل پرې خوده چې کله دې حج ته ولاړو.
ما په ودونو او مجلسونو کې سندرې ویل ځکه پرې خوده چې سندرغاړو او هنرمندانو ته هغه عزت نه ورکول کیږي چې کم د دوی حق دی. زه به یو د خدای پامانه کنسرت کوم چې پکې به صرف ناتونه ویم. دا هر څه زه په مزه مزه کوم او هر څه د خدای په لاس کې دی.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې هم د اسلامي انتها پسندۍ او تندروي له کبله د پښتو د غزل بادشاه خیال محمد اوس مجبور شوی دی چې په خپل کور کې دننه ژوند تیروي. د سوات کلتوري او هنري ادارې مشر عثمان اولسیار وایي چې په پاکستان او خیبر پښتونخوا کې هنرمندانو ته د ډېر حفاظت ضرورت دی. د زیاتوي
خو زمونږ په حکومتي ادارو کې داسې احساس نشته چې هغې د فن او د فنکار د تحفظ لپاره کار وکړي. په دې لږ وختونو کې چې کوم د ترهګرۍ او د یو یلغار راغی چې مونږ د دغه سیزونه کریټیسایز کړو یا په دې باندې د غم څرګندونو کړو د افسوس اظهار دي په حکومت د مخ پر ځای چې وینامل کې یو ډېر ښه آرټسټ چې هغه لاړه هندوستان ته هغه هلته خپل پرفارمنس وکړو. زمونږ دلته کې دغه مذهبي عناصر یا دغه خلک چې هغې د پن تبد ګوري یا د مذهب یې د خپل ذاتي اغراض مقاصد لپاره استعمالوي او هغه د خپل خواهشاتو تابع کوي. حالانکه مذهب د فن په دغه انداز کې مخالفت هم نه کوي او فنکار ته هغې سره پوره تحفظ هم ورکوي. خو زمونږ د حکومتي ادارو بېحسي زه ګڼم.
د شناخت دا معامله اوس د هغه لوی مباحثي مرکز جوړ شوی دی چې دا وخت د اسلامي نړۍ نه چاپېره ده.
د مشال ریډیو د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خبرونه اوریدونکو شاهنشاه بچا د پښتو موسیقي هغنوم دی چې د خپل سندرو لاره یې پښتنو اوریدونکو ته ډیر څه پریخي او ډیر مینوالي پیدا کړی. د شاهنشاه بچا چې په تبلیغ کې شپې ورځې تیروي په شونډو د سندرو په ځای ناتونه حمدونه او نورې مذهبي ترانې وي.
حضرت په اخی قدم نه دومره خوار نه دا زړګي استرګي لګوا قدم لار ندا حضرت پہ اخی قدم نہ دم رخوار ندا
پدی کسو کی جبرائیل علیہ السلام خپی ابلا پدی کسو کی جبرائیل علیہ السلام خپی ابلا دشو قتل لورو رستا دخپو دپار ندا حضرت پی اخی قدمنا دمر خوار ندا زڑگی استرگی لگوا دا قدم لارن دا حضرت پی اخی قدمنا دمر خوار ندا
دا پاکستان جنید جمشید هغه اردو ژبه سندرغاړی و چې د خپل هنري ګروپ وایټل ساينس بشمیره سندرو یې د مینوالو په زړونو کې تلپاتې ځای کړی دی. څو کال وړاندې د سندرو لار پریښوده، اوس ښار په ښار ګرځي، د اسلام په اړه ویناوې کوي او د اسلامي ترانو په ویلو یې لاس پورې کړی.
بيك خير خلق كلهم مولا يا صل لما سلم دائما أبدا على حبي بيك خير خلق كلهم نا کوئی آپ سا ہوگا نا کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً على حبی بيك خير خلق كل
فهن شاه بچا او جنید جمشید د هنرمندانو څخه هغه دوه بیلګې دي چې په وینا یې په خپله خوښه له موسیقۍ مخ اړولې خو ځینې بیا بنسټپالو په مرګ وخلي. سمو دوڑاندې د پېښور سره نږدې د مشهور سندرغاړي سردار یوسف زی هنري ډله د وسلوال برید لاندې راغله. په برید کې یوسف زی او څو نور کسان ژوبل شول او د هغه یو ملګری ووژل شو. ما د سواد د کلتوري ټولنې د مشر او شاعر عثمان ولسیار سره چې ډیرو سندرغاړو یې شعرونه د موسیقي سره مل کړي په دې اړه خبرې کړي او په سر کې مې ته پوښتلې چې د سندرغاړو او نورو هنرمندانو خپل فن تشا کول به هنري کارونه او کلتوري هلې ځلې ټکنۍ نه کړي او که هو نو څه باید وشي؟
داسې احساس نشته چې هغوی د فن او د فنکار د تحفظ لپاره کار وکړي. هغوی د مالي پوزیشن په حواله باندې ډېر زیات کمزوري. بیا په دې لږو وختونو کې چې کوم د ترهګرۍ او دغه یو یلغار راغی په هغې کې د عدم تحفظ یو ډېر لوی مسله راغله. هغې ډېر زیات هنرمندان چې زموږ دي د عدم تحفظ د احساس د وجې نه د فن مخالف چې کوم ټولګي دی هلته لاړو. زما په خیال خو دی کې د هغوی سره زمونږ د عام عمومي شعور مثلا د چې د فن په حواله باندې د کلتور په حواله د تهذیبي اساسو په حواله باندې زمونږ په ولس کې هغه امره اویر نشته هغه امره احساس نشته. زموږ بیا حکومتي ادارې د دې ذمه داري ګڼم چې هغې په خلکو کې د میډیا په ذریعه باندې میډیا ډېر ښه رول پلی کولی شي. زمونږ میډیا خو تر ننه پورې جهادي میډیا پاتې شوې ده. پاکستان په خصوصیت سره چې کوم پرنټ میډیا او د ضیاءالحق د وخت نه چې کوم نصاب جوړېدو چې هغې کې که به نصاب جوړېدو نو هغې کې به هم په جیم باندې د جهاد جذباتی شعوری اقدام نہ جنو دا کمو فنکاران چې شعوري تور فن قبول کړی دی زموږ کوم سندرغاړو چې فن په هغه بنیادونو باندې خپل کړی چې هغې دې احساس باندې راغلي دي پرفارمنس ته چې هغې خپل خوب له خپل تهذیب له یو ګټورې او یو پیاوړې ګټې ورکړي. کوم خلک چې یو جذباتي تور راغلي یا هغې د کمرشلیزم په بنیاد باندې راغلي یا هغوی سره هغه شعور نه و نو هغې راته کوم داسې ډېر حادثاتي تور راشي او بیا د هغې د دې میدان نه تګ چې واپس تلل نو هغه هم داسې شعوري تور نه وي هغه هم بس یو جذباتي ایشو ته یاد کړي.
ولسیار صاحب د امنیت د نشتون د وجه نه هم ځینو خلکو د هنر تشا کړې ده نو دا څومره رول لري؟
بالکل ما مخکې ذکر وکړو چې د عدم تحفظ احساس دی دا خو د ټولو نه اولنی احساس دی. انسان د ټولو نه زیات ضرورت چې دی هغه ژوند دی چې د ژوند دی د دا فکر په آزاد ماحول ملاوي نو دی ال خپل فن نواد ورکولی شي او د خپل فن اظهار کولی شي او د هغې په ذریعه باندې دنیا ته د امن پیغام ورکولی شي یا نور خپل جمالیاتي حسونه چې دي د هغې اظهار په ښه طریقه کولی شي. کله چې په معاشره کې بدامني بیا هغه ته په خصوصي طور فنکار او ډېر حساس انساني چې کله هغه ته د خپل ژوند او د خپل سر د تحفظ د غبي ماحول نه ظاهر ده چې هغه کېدی شي بعضې وختي طور وي او هغه به د فن تم شا کي هغه به نورې لارې خپلې کړي ځکه چې فنکار زموږ فنکاران چې دي بدقسمتۍ نه د هغې د ژوند د روزۍ نورې نشته هغې هم د دغه فن په ذریعه باندې دا د هغې روزګار هم وي. زموږ ډېر فنکاران چې دي هغه ذریعه معاش هم دا ده نو مجبور بیا نورې لارې به لټوي ځکه چې د فن لارې بندې شي نو د هغې د روزګار او د هغې د معاش لارې ورسره بندې شي. په دې حواله باندې ډېر فنکارانو ته دلته دمکیانې ورکړی شوې وې ډېر هنرمندانو باندې په زور باندې په اخبارونو کې اشتهارونه ورکړی شوي وو. ما ته دلته د سواد د هنرمندانو اشتهارونه یاد دي چې په دلته لوکل اخبارونو کې به اردو کې راغلي وو چې میں نے اپنا غیر شرعی کام چھوڑ دیا ہے لکه اس لیے میرے ساتھ اس بارے میں کوئی رابطہ نہ کرے. دا په زور باندې په جبر باندې ورکړل شوی اشتهارونه او کاوسم حکومتي ادارې یا د بلکې د غیر سرکاري ادارې چې کوم این جی اوز مختلف دي هغه هم د کمچاري په ایجوکیشن کې په هیلت کې په اګریکلچر کې په نورو مدونو کې زموږ په سیمه کې ډېر ښه کارونه وکړو او د فن په حواله د فنکار په حواله زموږ د کلتور په حواله باندې چا دې طرف لا توجه نه ده ورکړې که دی موجوده حکومت چې هغه زمونږ د قوم پرستو ملګرو حکومت دی، هغوی ډېر د امنیت په حواله باندې ډېر ګټور ګامونه هم پورته کړي دي. هغوی کلتور ته، هغوی زمونږ هنرمندانو ته او دې ته لږه توجه ورکړي، نو دا فضا به بیا راجوړ شي. سمدستي مخکې د وطن د موسیقۍ، د امن د سندرې او د سپرلو وطن هم هغه شانتې، زما خیال دی چې دا بیا راجوړېدل ډېر ناممکنه خبره باندې.
کاغلو اوریدونکو، تاسې ما بشیر ګواخ سره د باختر ستوري ادبی او کلتوري خبرونه اوري. په دې وروستیو کې پښتو مجلې ښی ډیر شوې دي. آیا د نوې ټکنالوژۍ او انټرنیټ د استعمال په زیاتېدو سره چیرته چې هر سړی کولی شي خپل ویبسایټ یا ویب بلاګ جوړ کړي او خپلې لیکنې پکې خپرې کړي، د مجلو په کیفیت او منصبانه څه اغیز کړي؟ دا به د نجیب عامر پر رپورټ واورو.
مجله یا میگزین ستوي او د ورسپانو سره توپیر څه دی؟ د دې پښتنې په جواب کې د افغانستان د پښتو ادبیاتو پیژندل شوی سیره لیکوال، شاعر او کره کتونکي استاد حبیب الله عرفی وای:
خبره دا ده چې ورځپانه ده، د ورځپانې نه وروسته جریده ده. ورځپانه په هره ورځ کې خپري او په غوڅي جریده ده چې هغه په هفته کې یو ځل یا پنځلس ورځې کې خپریږي. دا په آزاد شکل وي، یعنی شپږ مخه څلور مخه په دې شکل کې وي، په لوړ صفو کې وي. او بله مجله ده چې هغه بیا معمولا په هفته کې هم خپریږي، پنځلس ورځې کې هم خپریږي، او په یوه میاشت کې هم خپریږي، په دوو میاشتو کې حتی درې میاشتو کې هم خپریږي. مجله ګنډلی شکل لري، کتابي شکل لري، او مطالب یې هم خبري نه زیات بوختوونکي او معلوماتي وي. نو په دې اساس د مطبوعاتو د منځته راتګ سره د درې واړو څنګ په څنګ د مطبوعاتو په دنیا کې قدم ایښی دی.
باچا خان په 1928 کال کې د پښتون مجلې بنسټ ایښودلې وو، او دا مجله د پښتو لومړی کامله مجله ګڼل کیږي چې د چارسدې د عثمانزو نه خپرېدله. په دې اړه یو وار بیا استاد حبیب الله رفی:
بشپړ پښتو مجله کې نشر شوې ده، هغه پښتون مجله ده چې په 1928 کال د باچا خان لخوا د عثمانزو نه نشرېدله. په میاشتني ډول، یو وخت پنځلس ورځني ډول هم چاپ شوي. هغه انقلابي مجله وه چې د انګریزي ښکېلاک په مقابل کې سنګر نیولی وو، او هر اړخیز مطالب پکې خپرېدل. معلومات یې هر اړخیز وو، دیني برخه یې درلوده، اجتماعي برخه یې درلوده، د ښځو برخه یې درلوده. هر اړخیزه مجله وه چې معمولا د انګریزانو ته تهدیدونو لاندې وه، کله کله به مصادره شوه، لیکن بیا به راووته او د پاکستان ته جوړېدو پورې دوام کړی دی.
نن سبا هم پښتون مجله پېښور کې د رحمت شاه سایل په مدیریت کې خپریږي، او د ادبی مطالبو ترڅنګ پکې سیاسي مطالب هم خپریږي. خو نن سبا د دې ترڅنګ په افغانستان او پاکستان کې لزګونه نورې مجلې هم خپریږي چې ټول یې په خپله کچه مینوال او کتونکي لري. د یوې شمېرې تر مخه نن سبا په پښتون میشتو سیمو کې د 2500 نه زیاتې مجلې خپریږي چې ډېر کمې په څانګو ویشل شوې وي. زیاتره مجلې یو ډول خپرونې کوي، او په دغو مجلو کې ادبي مواد هر څه زیات تر سترګو کیږي. دا چې دا مجلې د پښتنو لیکوالو لخوا څومره په ستونزمنو حالاتو کې لیکل کیږي، دا پښتنه مې په پښین کې د حسنا مجلې د مسول مدیر اسمت ظاهر نه وکړه. هغه راته وویل:
اول مشکل خدا دی چې مجله خصم په پښتنو کې دا د لکه د مارکسه چې پرې کوي. په مثال د دې چې به مواد راخپلوي، مواد چې تر خپلوي د پښتانه لیکوال دي، هغه ډېرې نخرې کوي، ډېرې فلسفې کوي، ډېرې کیسې کوي. دویم، دا مواد به تر کمپوزول، در کمپوز ایستل، د دې پروپ کول، د دې پلانا کول، د دې هغه کول. په پښتو کې کتاب چاپول دا معنا لري که تا مجله چاپ کړې، زه لیکوال یم، ته د خامخا ماته مفت راسته، که تا ماته مفت نه راوسوت، نه زه دا کتاب وایم، نه دا مجله.
زبیر اسرت د پښتو ژبې لیکوال، شاعر او نقاد دی. هغه د مردان نه د مرکې په نوم مجله خپروي. دا مجله د مردان د ادبي دوستانو د مرکې لخوا خپریږي، او تر اوسه یې 14 ګڼې خپرې شوي. اسرت وایي ټول ادبي ټولنې باید خپلې مجلې ولري، او دا چې د مجلو کیفیت په څه ډول دی، ښاغلی حسرت په ځواب کې وایي:
کیفیت هم تاسو په وړاندې دي نو سبب خاص دا موجوده صورت حال چې په دې کې خو صرف شاعري چې کوم دی نو صرف دغه ماحول او عکاسي او ترجمانی کوي او شعر چې کوم دی نو ډېر زیات لیکل کېږي او د نثر په حواله باندې په دغه سلسله کې زه لږ کمی وینم چې زمونږ د نفسي مضمون لیکونکي نشته مطلب دا چې که تاسو چاته یو موضوع حواله کوئ چې په دې موضوع را لیکل وکړه زما یقین نه شي چې په سلو کې نو په دوه کې څه د خلک داسې وي چې هغه دا لیکلي.
حسرت وای د انټرنیټ برېښنالیک او د فیسبوک د راتګ نه پس دوی د موادو په موندلو کې د ستونزو سره نه مخ کیږي او د لیکوالو لیکنې دوی په اسانه ترلاسه کولی شي خو ځینې لیکوال بیا اوس خپلې ویب پاڼې او ویب لاګونه لري او خپلې لیکنې د مجلو پر ځای له دغو لارو خپروي. په کندهار کې مې د ښکلا مجلې د مسؤول مدیر عبدالاحد محمد یار نه وپوښتل چې آیا د ویب سایټونو او ویب لاګونو د راتګ نه پس د مجلو کار ته خو تاوان نه دی رسېدلی. هغه راته وویل
نه نه دا صدمه نه رسېږي ځکه چې ویبلاګونه یا ویبپاڼې انټرنیټ لوستونکي زیاتره وخت بیل وي او د چاپي رسنیو لوستونکي بیل وي نو زه فکر کوم که ویبلاګونه او چاپي رسنۍ هر یوه د خپل معیار په پام کې وساتي معیاري خپرونې ولري زه فکر کوم چې تاوان نه ورته رسېږي او چې موږ ګورو په افغانستان کې خو داسې تاوان نه دی رسولی.
اسدالله دانش له پیښور نه د الفت په نوم د پښتو مجله خپروي چې تر اوسه یې له څلوېښتو پورته ګڼې خپرې شوې دي. نوموړي مشال ته وویل چې د دوی مجله د نورو مجلو نه ځانګړې ده.
نه زمونږ خو الفت مجله خو تاسو به لیدلی وي چې انتقادي برخه په کې ډېره زیاته ده نقد یعنی مونږ کره کتنې ته ډېر ځای ورکړی دی او بل الفت مجله یوه ځانګړنه چې دغه دا ده چې د لرې او برې پښتونخوا د لیکوالانو مضامین خپروي او دغه یو ځانګړنه یا دوه ځانګړنې لري د نورو مجلو.
اسد دانش وایي د مجلو د لا پرمختګ لپاره ضروري دی چې د مجلو مسؤول مدیران کارکوونکي او لیکوال باید تکړه کسان وي چې ښه مضامین راټول کړي ښه پروف ګوري او ټولنې ته یو ښه فکر او ښه تخلیق وړاندې کړي.
اوریدونکو د همدې سره د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خبرونې و ختم شو. خپل کوربا بشیر ګوښته اجازه ورکړي. الله مو مل شه.
چې هر دم هر لحظه ستا انتظار کوم لسانما لسانما